السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې په ننګرهار کې په یوې مرستندویه مؤسسه باندې برید شوی دی د دغې مرستندویه مؤسسې موټر نن سهار د وسلوالو په ډزو ویشتل شوی 15 کسان پکې وژل شوي دي دا مو د سر موضوع ده د هماورئ چې د افغانستان په اړه باندې پرون د ناټو په یوه حاشیي غونډه کې بحث شوی دی د ناټو ځانګړي استازي نیکولاس کی د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې کړي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې وسلوالو د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې پر کارکوونکو برید کړی 15 کسانی وژلي د دغې مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا په برید کې ټپي شوی دی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی او د امریکا د استازیو جرګې په قاطع اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په اساس به په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول شي پوره خبرونه د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې وسلوالو کسانو د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې پر کارکوونکو برید کړی او 15 تنه وژلي دي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه
متاسفانه نن سهار د جلال آباد ښار لومړی نهي مربوطاتو کې د جاپاني مرستندویه موسسې مشر پی ایم ایس پروم ده ډاکټر ناکامورا په موټر وسلوال برید شوی دی په دې پیښه کې ډاکټر ناکامورا ټپي شوی دی چې وضعیت یې ډاډ وړ دی خو د هغه 15 ملګري چې پکې درې ساتونکي یو موټر چلوونکي او یو تنبل دی دا شهیدان شوي دي خوشالونکې پیښه ده
ډاکټر ناکامورا کلونو رئیس د افغانستان په ختیځ خاصتا ننګرهار کې د کرنې او اوبو لګولو پروژې مختوړي د خو خدمتونو په خاطر هغه ته افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان تابعیت هم ورکړی دی د هغه او د هغه د ملګرو په موټر باندې نن سهار د برید مسؤلیت چا تر اوسه پورې نه دی اخیستی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی هغه دا خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې په ننګرهار کې وروستۍ کمپاین یوه بیلګه ده د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه خاص استازي ویلي چې د امریکا ائتلافي ځواکونو افغان پاوز او دغه راز د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې سیمې او جنګیالي له لاسه ورکړل خلیلزاد دا یو رښتینی پرمختګ بللی خو په خبره یې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی په ننګرهار کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي تر اوسه پورې د راپورونو په اساس د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنګیالي او پاتې نورې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې په دې ولایت کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قمندان ډګروال توریالی هادي پرون په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال ازادي راډیو ته وویل دیوی میاشتې په موده کې د شپنوی او کماندوی عملیاتو په نتیجه کې 15 ولسوالۍ له دښمنه تصفیه شوې یوازې مو د غزنی په خرباخ کې 45 کلی تصفیه کړي خو د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د دغو تصفیه شوې ولسوالیو شمیر درې ښیي او وایي په تصفیه شویو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري د ولایتي شورا مرستیال د غزنی د 300 ولسوالیو له جملې د خبره نه ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړ. فیفا په عین حال کې ښاغلی رستم د $10,000 په ارزښت نقدي جریمه هم کړ. فیفا پرون سه شنبه ویلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم مرستیال، محمد حنیف صدیقی رستم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی دی. کرام الدین کریم په تیره جون میاشت کې د څو خزینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې په تور په ټول ژوند کې د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړای شو. هغه $1,000,000 جریمه شوی هم ده. فیفا ویلي د کرام الدین کریم مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د دغو جنسي ځورونو مخه نه دی نیولې او په چوپ په خوله پاتې شوی. د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم لږ تر لږه 15 لوبغاړو کرام الدین کریم له 2013 څخه تر 2013 کال پورې په جنسي ځورونه تورن کړی دی. که څه هم افغان چارواکو خغلی کریم د نیولو امر صادر کړی، خو د هغه د ځایځایګي په اړه معلومات نشته. د امریکا استازي جرګې په قاطع اکثریت یو لایحه تصویب کړ چې په اساس به په لوړپوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول شي. د 2019 کال د ایغور په نوم د لایحه د بیجنګ لخوا د چین په شمال لویدیز کې شینچیانګ کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونې تر انتقاد لاندې نیسي. هلته شاوخوا 1,000,000 ایغور مسلمانان میشته چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې ایسار شوي دي. د بشري حقوقو نړیوالو فعالانو هم په چین باندې په همدې خاطر سخت انتقاد کړی چې ولې دغه مسلمانان تر سختیو لاندې ایسار کړي دي. خو د چین حکومت نه یوازې دا چې د امریکا د استازي جرګې لخوا د دغې لایحې تصویب په کلکه تر انتقاد لاندې نیولی، بلکې پخوا یې هم د اویغور مسلمانانو په اړه د نړیوالو دریز رد کړی دی. دوی ویلي دي چې هلته د چینایي مسلمانانو پر ضد نه، بلکې غواړي چې د تروریزم او افراط پالو پر ضد اقدامات وشي. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ایمانوئل مکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا او فرانسه د تجارت پر سر لزینو وړو اختلافاتو سره سره د پانګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکارۍ ته چمتو دی. ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې وړاندې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرېږي، خو په پاتې شپږو دقیقو کې به مهمې مسلې او راپورونه هم درته خپاره کړو. له هغې جملې ورزو ننګرهار ته. نن سهار په جلال آباد ښار کې د یوې جاپانۍ مرستندوی موسسې پی ایم ایس د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا په موټر باندې برید شوی دی. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو لپاره اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی د کابل، له موږ سره به په دې اړه معلومات شریک کړي. اکرام صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جاپانۍ پی ایم ایس موسسي په مشر ډاکټر ناکامورا باندې دغه حمله وسلوال حمله نن سهار د جلال آباد ښار د ولایت تپسو میترای کې تقریبا شوې ده. د 15 همکاران نور په دغه وسلوال برید کې وژل شوي دي او یو بل کس پکې ټپي دی. ډاکټر ناکامورا د جاپانی موسسي رئیس او په ننګرهار کې ډیر زیات ټولنیز کارونه بنسټیز کارونه ترسره کړي دي. سمو د وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ښاغلي ناکامورا ته دغه ترسره کړي کارونو په ویاړ باندې افغاني تابعیت هم ورک. لدین وړاندې شاوخوا په 2008 کال کې د ناکامورا یو بل جاپانی ملګری هم په ننګرهار هر کی تر تختولو وروسته وجل شوی او چې بیا مړی جاپان ته انتقال شو. د کامی د سربان پشان یو پروژه، د غشان د خیوی د سربان پشان یو پروژه، یعنی د زراعت په برخه کې، د بندونو د جوړولو په برخه کې د دې کار ډیر زیات مؤثر او د ننګرهار چارواکو دا پیښه تایید کړی ده. او د ننګرهار د والی ویانه تولا خوګیني سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې ناکامورا باندې حمله شوې ده او د به سخت شدید ټپي دی، خو وایي چې روغتون ته انتقال شوی دی. نور معلومات په دې اړه وروسته له رسنیو سره شریکیږي. بله
متاسفانه نن سهار د جلال آباد ښار لومړی نهي په مربوطاتو کې د جاپانی مرستندوی موسسې مشر پیمیس پروم ده ډاکټر ناکامورا په موټر وسلوال برید شوی دی. په دې پیښه کې ډاکټر ناکامورا ټپي شوی دی چې وضعیت یې ډاډ وړ دی، خو د هغه پنځه ملګري چې پکې درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو تن بل دی، دا شهیدان شوي دي. خوشالونکې پیښه ده.
بله اکرام، مننه کوم له دې توضیحاتو. نمو درته وی چې ډاکټر ناکامورا فکر کوم د کانال په څیر پروژې تطبیق کړي، تاسو خپل هم د ننګرهار یاستئ، هلته خلک د دې خدمتونو څومره خوښ او څومره د زراعت په برخه کې کارونه کړي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، له سهار راهیسې چې دغه وسلواله حمله شوې ده او په سوشل میډیا باندې کوم کمنټونه راځي، په ځانګړي ډول د ننګرهار خلک د دې دغه کارونه د ننګرهار خلکو ته ډېر زیات د منلو وړ ده. بار بار د ننګرهار د خلکو له لورې نه تقدیر شوی، د ننګرهار د بیلابیل قشرونو له لورې نه دا تقدیر شوی دی او خلک ډېر زیات په ځانګړي ډول د زراعت په برخه کې مخ کې یادونه وکړه چې څو لوی بندونه د ده په حالو لو باندې پنګرار کې جوړ شول چې تر دې دمه نتیجه ډیره ښه ورکړی دا او خلک له کارونه ډیر زیات راضي دي. یو بل مسله چې دغه پیخي مسولیت لا تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستې، خو له دې نه وړاندې پنګرار کې زیاتې حمله دغه سي وسلواله حمله چې ټارګټي حمله هم ورته ویل کېدلی شي، د اسلامي دولت یا داعش وسلواله په کلاس درلود او تر ډیره هغه تاییدولي، خو دغه حمله په اړه باندې نه حکومت څه ویل دي چې دا کار چا کړی دی او نه هم کومه وسلواله ډلې مسولیت په غاړه باندې اخیستې.
ډیر مننه کوم اکرام الله. اکرام مننه له دې چې معلومات ورکړل. په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې نن په لومړۍ ناحیه کې د جاپانی مؤسسې مرستندوی مؤسسې پی ایم ایس په مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا او دغه په ملګرو باندې وسلوالو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې چې دغه په موټر باندې شوې ده، ډاکټر ناکامورا ټپي دی او پنځه ملګري په دې پیښه کې وژل شوي دي. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازه نیکولاس کی وای په افغانستان کې د ټاکنو خپل کمیسون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه ویلي چې د ټاکنو اړوندې خواوې، سیاسي ګوندونه او افغانان دي د ټاکنو پایلې ومني او درناوی دي ورته وکړي. په دې اړه فرشتې جلالزی له لندنه په دې اړه یو راپور رالیږلی. لندن کې د ناټو پنځه‌اویایمه کلیزه لمانځل کیږي.
په افغانستان کې د ناټو ځانګړي ملکی استازي نیکولاس کی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهمه ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کی په لندن کې د ناټو تړوند غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث کې ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ښایي چې کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته په ډېر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی پوهېدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل، د ده باور دا دی چې تر یو حده د بایومیټریک سیستم نویوالی چې په اول ور په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل.
د هغوی رای ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کې زیاته کړه چې ناټو تړون د افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او